السلام علیکم ترانه اوریدونکو تر یو لسو بجو د ازادۍ رادیو یوې یو ساعت خبرونه ته چې ز احمد تکل پکې ستاسو کوربایم خراغلاس درته وایم د خبرونه پر راپورونو کې باور یم چې د افغانستان د استخباراتو د ادارې یو هیات په پاکستان کې له چارواکو سره د طالب مشرانو د خوشی کولو په ګډون البته د پاکستان له زندانونو څخه پر غنو مسایلو خبري کوي د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام ځوان فکر او نور موضوعات هم په دې خبرونه کې اوریدای شي خو لمړی پام وکړي خبرونو ته په فایل کې د مهمو خبرونو سره لیکونه په پام کې د چې ولسمشر حامد کرزای پر روانه اونۍ کې لخپل امریکایي سیال باراک اوباما او د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن سره د خبرو لپاره واشنگټن ته ولاړ شي. د امریکا د ویسکانسن د ملي ګارد 12 غړي افغانستان ته ځي څو له کاروانګرو سره مرسته وکړي او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د امریکا دفاع وزارت پرون د یو بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د پاکستانی طالبانو د نامتو قومندان مولا نذیر د مړینې هرکلای وکړ. بشپړ خبرونه په پام کې د چ افغان ولسمشر حامد کرزای پر روانه ونی کې لخپل امریکایي سیال باراک اوباما او د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن سره د خبرو لپاره واشنگټن ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایندوی ویکتوریا نولاند وویل تمه ده چې د ښاغلي کرزی سفر به د سه شنبه په ورځ پیل شي او د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. میرمن نولاند زیاته کړه چې د افغانستان او امریکا مشران به په افغانستان کې د امنیتي او سیاسي انتقال په ګډون پر ګڼو مسایلو خبري وکړي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د امریکا محارب ځواکونه ډیره برخه د 2014 کال تر پایه له هیواده وځي، افغان او امریکایي چارواکي د محل د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ونډې د راتلونکو په اړه خبرې کوي. د ډنمارک پوز تایید کړی چې د دې هیواد یو سرتیری د افغانستان په جنوب کې په یو 14 کې وشل شوی. د ډنمارک دفاع وزارت پرون په یو خبر پانه کې وویل د اسکر په هلمند کې په غازمه وتلی و چې د سړک د غاړي چاودنې سخت جوړبل کړ او وروسته یې ساور کړ. د راپورونو له مخې پیخه د هلمند ګرشکول سوالی تنش دی وشوه. د ډنمارک د پوز د ویندوی په وینا په افغانستان کې د ډنمارکي پوځیانو د ماموریت له پایله تر اوسه پورې څلور وخت او بخې درې څلوېخت د دې هیواد سرتیري وژل شوې دي. ډنمارک حاضر ده په افغانستان کې نږدې 900 پوځیان لري چې اکثرا په هلمند ولایت کې ډیر دي. د امریکا د ویسکانسن د ملي ګارد شاوخوا 12 غړي افغانستان ته ځي څو له افغان کروندګرو سره مرسته وکړي. د کرنیز سوداګرۍ د پراختیا ډله د پنځشنبه په ورځ له یو لړ مراسمو وروسته افغانستان ته روان شول څو په کونړ کې ځای پر ځای شي. دوی به له افغان کروندګرو سره د کرنې او مالدارۍ لپاره له لاخو تخنیکونو څخه د استفادې په برخه کې مرسته وکړي. د بوسنیا پارلمان افغانستان ته د خپل عسکرو د لمړنۍ ډلې د استولو ملاتړ وکړ. د بوسنیا ارزګوینا د پوزي ویویندوی پرون فرانس پرس خبري اژانس ته وویل شپږویشت بوسنیایي پوزي پولیس به د لسو میاشتو لپاره افغانستان ته ولاړ شي او له ایساف ځواکونو سره به همکاري وکړي. د دې په وینا بوسنیایي پوزي پولیس به په کندهار ولایت کې له امریکایي پوځیانو سره یو ځای دیروي. د ازادۍ رادیو نه خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزارت پرون د یو بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې د پاکستانی طالبانو د نامتو قومندان مولا نذیر د مړینې هرکلای وکړ. د پنټاګون وایاند جورج لیټل حمله تایید نه کړه خو ویل چې د افراطي قومندان مړینه طالبانو ته یو سخت ضربه و او د امریکا او پاکستان د پوځونو په ګټه و. امریکایي چارواکي عموما د بی پیلوټ او بخې الوتکو د حملو په اړه تفسیر نه کوي. د راپورونو له مخې مولا نذیر د چهارشنبه ورځې په سهار وختي په جنوبي وزیرستان کې د یو بی پیلوټ الوتکې په راکټي حمله کې ووژل شو. په راپورونو کې ویل شوی چې د دم رستیال هم په هغه اتو کسانو کې شامل و چې په دې بریټ کې ووژل شوی. دای د هغه حملو عمل ګڼل کیږي چې د امریکا او ناتو پر ځواکونو په افغانستان کې شوی. ویل کیږي مولا نذیر د پاکستان له پوځ سره اوربن کړی وو او ډیر تمرکز یې د افغانستان پر جګړو وو. برتنوی چارواکو یو پاکستانی چې په القاعده شبکه کې په غړیتوب تورن دی د امریکا متحده ایالاتو ته وسپار. شپږویشت کلن عابد نصیر د 2009 میلادي کال په اپریل میاشت کې د برتانیې د منچستر ښار په مرکزی برخه کې له یو شمیر نورو کسانو سره په دې تور ونیول شو چې د بم ایښودلو لپاره یې تیاری نیوله. نصیر چې ادعا کیږي د القاعده شبکې د یوې لویې څانګې غړی دی په امریکا او ناروې کې په سیاسي دسیسې جوړولو تورن شوی. که په امریکا کې د تور ثابت شي نو تر ډیره به په عمری قید محکوم شي. د لبنان د حزب الله مشر وایي که د سوریې کړکېچ دوام وکړي لا زیاتې مرګ ژوبلې او رنۍ به پکې وشي. حسن نصرالله پرون د اربعین یا عاشورا د څلوېښتۍ په مناسبت په ټلویزیوني وینا کې د سوریې د کورنۍ جګړې د بندېدو غوښتنه وکړه.
وكل المعطيات تؤكد ان هذه المعركه
د سوریې بحران دوه کاله کېږي چې روان دی او ټولې نښې د دې ښودنه کوي چې که وضعیت په همدې ډول پرمخ ولاړ شي، یعنې له پوځي لارو چارو کار واخیستل شي، بحران به لا اوږد خونړی او ویجاړونکی شي. د دې مسئلې د سیاسي حل انتخاب شته، خو ځینې خواوې د دې لانجې د سیاسي حل مخه نیسي. د حزب الله مشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې سوری فعالان وایي د دې هیواد په شمال او د دمشق په شاوخوا کې جګړو زور اخیستی. په سوریه کې کړکېچ دوه ویشت میاشتې مخکې پیل شو او ملګرو ملتونو پرون وویل چې د دې هیواد په کورنۍ جګړه کې تر شپېته زره زیات خلک وژل شوي دي. له عراق ترلاسه شوي راپورونه وایي چې د بغداد په جنوب کې د شیعه زیارت کوونکو په غونډه کې د موټر بم چودنې په نتیجه کې لږ تر لږه نولس کسان وژل شوي او تر څلوېښتو زیات ټپیان دي. چارواکي وایي چودنه پرون په مسایب ښار کې وشوه چې اکثرا اوسیدونکي شیعه مذهبي دي. زیارتوال داسې مهال په نښه شول چې دوی له کربلا څخه د اربعین له مراسمو ستنېدل. تر اوسه کومې ډلې یا کوم فرد د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو سخت دریځې سنی ډلې عموما د شیعو د ویر پر مراسمو حملې کوي. د هند حکومت پنځه نارینه د یوې نجلۍ په تښتولو پر هغې په ډله ییز جنسي تیری او قتل تورن کړي. د پیښې چې تیره میاشت په ډیلي کې وشوه د هند خلک سخت پارولي دي. ویل شوي چې د دوی دوسیه به په یوه خاصه محکمه کې وڅېړل شي. د هند قوانینو پر اساس د نجلۍ نوم او نور هویت نه دی څرګند شوی، خو پر هغې د جنسي تیری د عاملانو په اړه ویل شوي دي چې د بس چلوونکی، د هغه ورور چې د همدې بس شرکت د شرکت موټرونه پاکوي، یو میوه پلورونکی، د موټر منځلو یو کارکوونکی او د سپورت یو روزونکی یا ترینر دی. ویل شوي چې شپږم تورن یو اوولس کلن هلک دی چې پخپله چې په یوه بېله محکمه کې به حاضر شي. که پر دې پنځو تنو جرم ثابت شي ښایي په اعدام محکوم شي. او له بېوزلۍ سره د مبارزې مرستندویه ټولنه اکشن ایډ وایي د هند په شمالي ایالتونو کې د سړې هوا د څپې د خپرېدو له کبله په تیرو دوو اونیو کې تر سلو زیات کسان مړه شوي دي. دې ډلې پرون پر هندي چارواکو تور ولګاوه چې د سترې محکمې له هدایت سره سم یې هغو کسانو ته سرپنا نه ده برابره کړې چې اړتیا ورته لري. اکشن ایډ وویل یوازې په ډیلي کې تر یو لک زیات بېکوره خلک له سخت یخنۍ سره مخامخ دي. د هند هوا پیژندنې ادارې ویلي چې په دې اونۍ کې د هوا د تودوخې درجه د تیرو کلونو د ورته وخت په پرتله د سانتیګراد 9 درجو ته راټیټه شوې ده. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اورېدل. قدرمن اورېدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه لرو او په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست یو پلاوی پاکستان ته تللی څو د طالب بندیانو د خوشي کولو او نورو مسایلو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. د پاکستان له زندانونو تر دې مخکې هم ځینې طالب مشران خوشي شوي دي.
دا راخوشي چې دي دا مهم خلق اوس په معنوي لحاظ باندې هم دا دغه وخت د تحریک مشرانو د مؤسسینو.
په یونان کې د ډوبې شوې بیړۍ د قربانیانو کورنۍ پر افغان حکومت تور لګوي چې د دوی د عزیزانو د مړیو په انتقال کې ناغیړي کوي. قدرمن اوریدونکو، په یوه بله مرکه کې به په پېښور کې د افغان جنرال قنسل څرګندونې واورئ چې وایي له پاکستاني چارواکو سره یې کتلي دي او په زندانونو کې د افغان بندیانو حال یې اخیستی.
د زروش خلکو شاوخوا تنها په مرکزی جیل د پېښور کې وویلې او هغه لست هم آماده شو. اوس هغه په یو کمیسون کې به بیا افغانانو ته سپارل کېږي.
یو بله مرکه هم له یو کارپوه سره لرو چې د پاکستاني طالبانو د نامتو قمندان ملا نظیر وژنه د پاکستان لپاره یوه ناوړه پیښه ګڼي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو او په وروستۍ برخه کې د ځوان فکر په اونیز پروګرام کې به په دې اړه د خوستي ځوانانو خبرې واورئ چې له مسلکي پلوه روزل شوي ځوانان د کار په موندلو کې له کومو ستونزو سره مخامخ دي. اورېدو ته یې راسره اوسئ. سهار لس بجه او لس دقیقه دی. پاکستانی رسنه وی دی افغانستان دی ملی امنیتی استخباراتو یو جکپورای پلاوی لی پاکستانی چارواکو سر دی تروریستی زد همکاریو پا اراد خبرو لپاره اسلام آباد تطللی. دی افغانستان دی ملی امنیت مرستیال جنرال حسام الدین دی ملی امنیت دی پینز کسیز پلاوی پا مشری لی پاکستانی چارواکو سر پا خبراترو بخد دی. اسمت سروان دی موضوع تفصیل او روی.
د افغانستان یوې ډیپلوماتیکې سرچینې وویل د دواړو هیوادونو چارواکي به په خپلو خبرو کې چې دوه ورځې دوام کوي د دوو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ پر همکاریو تمرکز وکړي. پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت ریاست پلاوی په داسې حال کې تللی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تروریزم پر ضد او په افغانستان کې د پخلاینې د پروسې د کامیابیدو په برخه کې هم همکاري مخ په زیاتېدو دي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپارې د باوري سرچینو په قول ویلي چې افغان او پاکستانی چارواکو د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد د تیرې میاشتې د حملې په اړه پر تحقیقاتو هم د نظر تبادله وکړه. پر اسدالله خالد چې اوس په امریکا کې درملنه کیږي، تر ځان وژون کې حملې وروسته د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي و چې دا حمله د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې پلان شوې وه. کرزي د دې مسئلې په خاطر د تحقیقاتو غوښتنه کړې وه. پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکی ورسته لدی سفر کوي چې اسلام آباد د شپږویشت طالب بندیانو خلاصون تایید کړ. پاکستان د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د عدلي د وزیر مولا نور الدین ترابی په شمول د طالبانو څو پخواني والیان له بنده خوش کړل. د ایکسپریس ټریبیون رسپانې په وینا افغان او پاکستاني پلاوو د طالبانو د خوشی کېدو پر مسالې هم خبري وکړې. د دې ورسپانې له مخې افغان چارواکي لا هم وایي چې پاکستان د بندیانو د خلاصون مسأله بشپړه کړې نه ده. افغان چارواکی د طالبانو د دوهم نمبر مشر مولا عبدالغنی برادر د خوشی کېدو غوښتنه کوي. افغان پلاوی به د اسلام آباد د سفر په لړ کې له پاکستانی چارواکو د خوشی شویو طالبانو په اړه د معلوماتو غوښتنه هم وکړي، لکه دا چې هغوی چیرې دي یا چیرې تللي، کله او ولې نیول شوي او یا دا چې تورې څه وو. په همدې حال کې راپورونه وایي چې امریکایي چارواکو له پاکستانه غوښتنه کړې چې د خوشی شویو طالب مشرانو او د غراز د نورو طالبانو په اړه معلومات ورکړي چې دا هیواد د خلاصولو نیت لري.
د ملي امنیت د ریاست یو پلاوی پاکستان ته تللی څو د طالب بندیانو د خوشی کولو او نورو مسایلو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا ځینې غړي وایي اسلام آباد د طالبانو پر یو سل کسیز لیست کار کوي څو له زندانونو څخه یې آزاد کړي. پاکستان څو ورځې مخکې د طالبانو اته مشران خوشی کړل. په دوی کې د طالبانو د وخت د عدلي وزیر مولوي نور الدین ترابی او ځینې نور کسان شامل وو. د سولې عالي شورا وایي تمه لري چې پاکستان به د طالبانو د مشر مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم خوشی کړی. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال احمد زبیر رجمن د سولې د عالی شورا لغړی مولوی شهزاده شاهد سره په دې اړه مرکه کړې.
پاکستان بیا یو اته نفر وایي پریښود د طالبانو مشران، مخکې هم یو څو نفر پریښي وو. پښتنه ده چې تاسو یا د سولې عالی شورا په څومره تعداد کې د طالبانو د مشرانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه د پاکستان نه؟
تر کوم ځای چې د سولې د عالی شورا غوښتنه ده، هغه خو د دې دپاره چې د سولې دپاره مونږ یو قدم واخلو او زمینه سازی وشي. مونږ ویل چې طالبانو بندیان که افغانستان د حکومت سره دي یا د ګاونډیانو سره دي یا د امریکایانو سره دي، نو دا طالبانو مشران دې را خوشی کړی شي د دې لپاره چې د سولې لپاره یو زمينه سازي وشي.
اوس دا چې پاکستان سره څومره بندیان دي او د سولې شورا څومره لیست ورکړی یا نه دی، ما تر دغه ځای پورې اوریدلې دي چې یو سل کسو لیست شته چې هغه پاکستان پې کار کوي او دا کوم کسان چې هغه زله را خوشی کړی دي یو لس کسان یا دغه اته کس اوس د آغاز دی د دغه برنامې. امید دی چې په آینده کې به دغه سلسله لا پسې پراخه شي او نور هغه کسان چې د سولې دپاره د هغې را خوشی کېدل مؤثر او مفید دي په هغې باندې به د پاکستان حکومت عمل درآمد
کړي. نو دا په ابتدا کې سه سل نفر یادیږي، دا به نو طبعا مشهوره یا چیرې یا به هغه په مشرانو کې راځي؟
طبیعي ده چې یعنی طالبانو تحریک خو لوی تحریک وو او په هغې کې درجه په درجه باندې مشرانو او زیات پاکستان طرف ته هغه وخت کې تللي وو. نو دې کې دغومره کسان چې هغه لیست شوي دي یا تشخیص شوي دي دا یو په بل پسې اهمیت لري. ځینې د یو سطحې مشرانو، ځینې د متوسطې درجې، ځینې پکې لکټیټ مشران، خو په هر صورت مؤثر دي، رول لري.
اوس په دې کې مولوی نور الدین ترابی یاد شو چې خوش شو، مخکې هم د مولوی صاحب خالص زوی هم یاد شو چې باب ابل دوري کې کپ ذهن کې څو نور داسې کسانې چې تر اوسه نه دي خوش شوي، خو نمونه یې ستا په ذهن کې دي او باید خوش شي یا غوښتنه سوی په داسې لکه دا څوک دي
کسان پکې نور هم شته دي د مولا برادر خبره پکې کې عبدالغنی برادر داسې نور کسان هم پکې شته او دا را خوشي چې دي ځنې خلک وایي چې دا اوس مهم نه وو موثر نه دي او یا مطرح مطرح نه وو پر صورت دا مهم خلق وو لکه دا تا چې ځنې نمونه واخستل دا مهم خلق اوس په مانوي لحاظ باندې هم دا دغه وخت د تحریک مشرانو د مؤسسینو
پرته له مولا برادر نه نور کوم کسان
ما خو وسره سره لیسم دلته نشته مناسبم نه ګڼم چې زه مخکې د دینه چې اقدام پی وشي نمونه واخله ما غلیسونه تبادله شوې دي او چې کله په اجرات کیږي ان شاء الله تاسو سره به شریکو
د مولا برادر د وضعیت په اړه تاسو معلومات لري
څوم بعضی معلومات خود اسې دي چې استخباراتي معلوماتي یا مربوطه کمیسونونه منګل
موږ
د مابوسینو کمیسون لرو خودومره معلومات لرو چې اغشته دي د پاکستان سره دي او دا اغاز دي او په رستنو برنامو کې اقداماتو کې به ان شاء الله
د پاکستان
د پاکستان د حکومت سره ارتباط لري چې هغه ولې تر اوسه دغه د برادر پر اړه اقدام نه دی کړی خو انکار هم نه دی کړی هغه وایي چې موږ نور هم همکاري کوو پاکستان وایي چې موږ نور هم همکاري کوو د نور همکاري یو معنا ده چې دغه پر اړه هم تصمیم نیسي
د سولې د عالی شورا غړی مولوی شهزاده شاهد و چې لازادې رادیو سره په خبرو کې د پاکستان د دې اقدام په اړه خبرې کولې چې یو شمیر طالب بندیان خوشی کړی دي. په همدې حال کې په پېښور کې د افغانستان جنرال قونسل وایي چې د پېښور په مرکزی جیل کې شاوخوا 1000 افغانان بندیان دي او په دوی کې یو هم په تروریزم او تروریستي فعالیتونو تورن نه دي. د مرکه د همدې خبرونه په دوام کې اوریدای شي. په یونان کې د یوې ډوبې شوې کښتۍ د قربانیانو کورنۍ افغان حکومت خپل هیواد ته د دې پیښې د قربانیانو د مړو په انتقال کې په ناغړۍ تورنوي. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې د حکومت د کمزورو اقداماتو له کبله په دې اړه خپلو موکلینو ته بې ځوابه دي. نږدې درې اونۍ مخکې د یونان په اوبو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لسګونه افغانان مړه شول. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د یونان په اوبو کې د ډوبې شوې کښتۍ د قربانیانو کورنۍ له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د دوی د خپل خپلوانو جنازې هواد ته ولېږدوي. دوی وایي څه باندې درې اونۍ کېږي چې د خپل کورنیو د غړو د جنازو انتظار باسي، خو حکومت په دې هکله جدي اقدامات نه کوي. د یونان په اوبو کې د یو ډوب شوي شل کلن زلمي نیکو محمد حسن وایي چې دی وایي ده غوښتل چې لوړو زده کړو ته بهر ته لاړ شي. دوه درې میاشتې په ترکیه کې و، بیا یونان ته حرکت وکړ چې له دې پېښه سره مخ شو. مونږ یې د جنازې په تمه یو. د بهرنیو چارو وزارت یې د لېږدولو ژمنې کوي، خو تر اوسه معلومه نه ده. د راپورونو له مخې درې اونۍ کېږي چې یوه وړه مسافر وړونکې کښتۍ له ترکیې څخه یونان ته د تګ په حال کې وه چې یونان ته نږدې په سمندر کې ډوبه او پکې سپاره ټول مسافر مړه شول. ویل کېږي چې په مړو کې شل تنه افغانان وو. د ولسي جرګې ځینې غړي په دې برخه کې د حکومت او په تېره د بهرنیو چارو وزارت په کمزوري دریځ انتقاد کوي. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي عبدالقیوم سجادی د پنځشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل په دې برخه کې په بې صبرۍ سره د حکومت د اقداماتو په تمه دي.
وزارت امور خارجه اقدام بسیار ضعیفی در این ارتباط انجام داد. اونا
دی وایي د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې ډېره کمزوري هڅه کړې ده. کورنۍ موږ ته راځي او فریادونه کوي. هیله ده د بهرنیو چارو او د راستنولو چارو وزارتونه په ګډه سره په دې برخه کې جدي عمل وکړي. آزادی راډیو هڅه وکړه چې د بهرنیو چارو له وزارت څخه وپوښتي چې تر اوسه په دې هکله څه اقدامات کړي، خو د بیا بیا ټلیفونونو سره سره مو ځواب ونه موند. څو ورځې مخکې د دې وزارت ویاند جانان موسازی آزادی راډیو ته ویلي وو چې یوه تیاری چمتو کړې او یو پلاوی به یونان ته ولیږي. موسازی دا هم ویلي چې تر اوسه د مړو له جملې څخه دوه جنازې د هغوی کورنۍ ته سپارلې دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د پاکستاني طالبانو د مهم قومندان مولا نذیر وژل کېدل د پاکستان د حکومت لپاره یو بد زیری بولي. مولا نذیر د پاکستاني طالبانو د تحریک له څو نورو غړو سره یو ځای د چهارشنبې په شپه په جنوبي وزیرستان کې د بی بیلوټا امریکایي الوتکو په حمله کې ووژل شو. ویل کېږي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک له مشر حکیم الله مسعود سره ښې اړیکې نه درلودې. ویل کېږي چې مولا نذیر له نورو طالبانو سره په پاکستان کې د جګړې پر سر اختلاف درلود او ټینګار یې کاوه چې باید یوازې په افغانستان کې جګړه وشي. د سیاسي چارو کارپو وحید مجده یو له هغو کارپوهانو څخه دی چې له نورو طالبانو سره د مولا نذیر اختلاف تاییدوي. پر دې موضوع له ښاغلي مجده سره عصمت څاروان مرکه کړې.
مولا نذیر په ارتباط ستاسو نظر څه دی؟ داسې ویل کېږي چې دی د هغو طالبانو مشر و چې په پاکستان کې له جنگ سره مخالف و او ویل چې جهاد یوازې په افغانستان کې روا دی. د ده مرګ څه تاثیر لرلی شي؟
بله، هماغه چې تاسو اشاره وکړه، مولا نذیر پخوا څو کاله د مخه د تاجک د ازبک جنګیالی و، حضرت هم په وزیرستان کې جنګېدلی و. تر دې حده پورې د پاکستان د فوج په مقابل کې د جګړې طرفدار نه و. دی او هم حافظ ګلبهادر چې هغه هم په وزیرستان شمالي کې شتون لري، هغوی دواړه همدغسې یو نظر درلوده. یا مولا محمد عمر په دولت ځینې کسان ولید او ازبک جنګیالی له هغه ځای نه بیا د مسعود سیمو ته انتقال شو. هغه وخت په هر حال دا سړی داسې فکر کېده چې دی د آی اس آی سړی دی، خو داسې نه و. په هر حال هغه د هغه خپل نظر و چې باید پاکستان په مقابل کې هغه تاره وخته پورې باید وجنګېږي ترڅو چې افغانستان ازاد شي. ونه البته دا خو یوازې یو کس نه دی، هلته ډېر کسان دي. په هر حال د هغه یعنی په داسې حال کې چې پاکستان انتخابات پر مخ لري او ډېر نگرانی ده د دې چې انتخابات د نامې ښکار شي او شاید انتخابات وځنډېږي، په داسې یو وخت کې د داسې یو کس وژل کېدنه زه فکر کوم چې پاکستان لپاره شاید ډېر ښه خبر نه وي.
مجده صاحب، څه فکر کوئ چې د نورو طالبانو لپاره د ده مرګ څنګه خبر کېدی شي؟ د ده وجود ویل کېږي چې د طالبانو په منځ کې د اختلاف سبب شوی و. په تېره بیا د هغو طالبانو لپاره دی یو راس خنډ و چې هغوی د پاکستان له پوځ او حکومت سره جنګی شي.
بله، دا خبره خو د پخوا څخه دا خبره وه چې دی د مسعود د کشم الله مسعود سره او تا دا هغه مخکې د بیت الله مسعود سره ښه اړیکه نه درلوده. خو البته د دې ترمنځ جګړه هم نه وه، داسې کوم بد حالت هم نه و. نو په هر حال د ده وژل کېدل زه فکر کوم چې پاکستان لپاره کوم یعنی کوم ښه خبر نه دی، په دې چې دی پاکستان سره د جګړې طرفدار دومره زیات نه و.
د سیاسي چارو کارپو وحید مجده و چې په جنوبی وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې د مولا نذیر د پاکستانی طالبانو د مهم قومندان مولا نذیر د وژل کېدو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. نای یا د رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې په 2012 میلادي کال کې خبریالانو او رسنیو ستونزې او لاسته راوړنې درلودې. د دې ادارې چارواکو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د مهال په افغانستان کې څه باندې 200 راډیوګانې او ټلویزیونونه فعالیت لري. د دې ادارې یو مشر څرګنده کړه چې د خبریالانو یوه بله لاسته راوړنه معلوماتو ته د هغو د لاسرسۍ قانون دی چې مسوده یې برابره شوې او د تصویب لپاره اړوندو ادارو ته استول شوې. له کابله د نسیم شفق په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د نایا لرسنیو څخه د ملاتړ د ادارې مسؤلان وایي چې په تیر میلادي کال کې اته ټلویزیونونو او 12 راډیوګانو په افغانستان کې تازه خپل فعالیت پیل کړی دی. د دې ادارې د آزادو رسنیو د سارنې مسؤل صدیق الله توحیدی د پنځم په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل ساره لدې چې ځینې رسنۍ له مالی پلوستونزې لري، خو دا مهال سلګونه ټلویزیونونه، رادیوګانې او چاپی رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي. د سرګند کړه کڅه هم له کیفی پلوه د افغانستان ډیر شمیر رسنۍ یو څه ستونزې لري، خو د شمیر له امله تر بل هر وخت زیاتې رسنۍ په دې هیواد کې موجود دي.
ما در حال حاضر 58 تلویزیون در افغانستان داریم.
مونږ اوس مهال په افغانستان کې 850 تلویزیونونه او 145 رادیوګانې لرو. معلوماتو ته د لاسرسي د قانون مسوده نهایي او د عدلی وزارت څخه هم خلاصه شوه. تمه لرو چې د وزیرانو شورا ته وړاندې او بیا ولسی جرګې ته د تصویب لپاره واستول شي.
توحیدی موبایل چې معلوماتو ته په وخت د خبریالانو د لاسرسي د قانون مسوده برابر شوه او د نورو اداري او قانوني پړاوونو د ترسره کولو او تصویب لپاره مربوطو دولتي ادارو ته استول شوه ده. صدیق الله توحیدی وایي چې په تیر میلادي کال کې افغان خبریالان هم له یو لړ ستونزو او ناخوالو سره مخامخ وو. که څه هم د ژورنالیستانو د دفاع ځینې ټولنې افغان حکومت ملامتوي چې د خبریالانو د دفاع او خوندي کولو لپاره لازمې هلې ځلې نه دي کړي، خو افغان حکومت وایي چې د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دی. په افغانستان کې د رسنیو پراخ فعالیت او د بیان ازادي که له یوې خوا د ډیموکراسۍ له اساساتو څخه بلل کېږي، له بلې خوا د افغان حکومت له مهمو لاسته راوړنو څخه هم ګڼل شوې ده. خو داسې اندېښنې شته چې ښایي له 2016 میلادي کال وروسته رسنۍ په اوسني حالت کې پاتې نه شي، بلکې له مالي بحران او نورو ستونزو سره مخامخ شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په پېښور کې افغان جنرال کنسول سید محمد ابراهیم خیل وایي چې د پېښور په مرکزی زندان کې شاوخوا زر افغانان بندیان دي چې په دوی کې یو هم په تروریستي فعالیتونو کې لاس نه لري. ښاغلی ابراهیم خیل دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې د خبریالانو په ګډون د افغانستان په قونسلګرۍ کې جوړه شوې وه. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال اسرار اتل له ښاغلي ابراهیم خیل سره د مرکې په پیل کې لومړی له ده څخه پوښتنه شي د دې غونډې هدف څه و.
ما نن دا غونډه راغوښتې وه افغان مهاجرینو مشکلاتو باندې موږ وغږېدو. دلته د افغان مهاجرینو څه ستونزې چې دي او په هغې کې بیا دغه د پی او آر کار چې په آخر د دسمبر د 2012 کې ختم شو، پاکستان حکومت چې هغه پرېکړه کړې چې شپږ میاشتې به ته تمدیدېږي، تر هغه چې اوس عملا دې صوبې ته یا رارسېدلې نه ده که رارسېدلې ابلاغ شوې نه ده، نو موږ هلې هم دا وې چې هغه ابلاغ شي، چارواکي په دې باندې پوه شي چې زموږ افغان مهاجرو ته شپږ میاشتې نور وخت ورکړ شوی ده، په دې باندې بیا دوی
تاسو په خبرو کې وی چې واړه مشکلات خو دغه انعکاس څه کوي چې دوړ خو سیمو ته امن ته زیان رسي. کله تاسو دغه سرګندونه وکي
هغه سرګندونه دا ده چې کله کله دواړه غاړې غیر مسؤول اشخاص راجک شي یو عمل باندې لاس پورې کاندي چې هغه د دواړو ملکونو د تعلقاتو د خرابتیا په خاطر دوی دا هلې ځلې کاندي. خو په حقیقت کې داسې نه ده. حقیقت داسې ده چې دواړه ملکونه چې همسایه او ګاونډي هېوادونه دي اوږده پوله لري او دلته ډېر مشترکات لري. دغه په بنیاد باندې موږ غواړو چې میډیا او ژورنالیزم دغه خبره د چارواکو ته ورسوي او د هغوی ذهنونه پ خلاص شي.
یو خبره دغه هم راغلې وه چې ترهګر هم د دې وړو مشکلاتو نه ګټې اخلي.
بلې، ترهګر یا دهشتګر له پولیس نه یو قدم مخکې ده. هغوی خو ډېر کوشش کوي چې له هغه موقع نه استفاده وکړي چې هغوی خپل اهداف ترلاسه کاندي. خو دې ته باید افغانستان او پاکستان لاسونه سره یو کاندي او دوی ته دا موقع په لاس ورنه کاندي چې په دې کې بیا د دواړو ملکونو د خرابتیا لار ګام واخیستل شي.
تاسو په خپلو خبرو کې چې دلته په جیلونو کې چې څومره خوشا زر افغانان دي هغه کې یو هم داسې په داسې تور کې نشته چې د ترهګرۍ یا په لویو جرمونو کې وي.
دا معلومات رسمي معلومات دي. موږ په اساس دې چې تقاضا وکړه د پاکستان د صوبوي چارواکو نه چې موږ ته دا موقع راکاندي چې موږ د جیلونو نه لیدنه وکړو، هلته موږ لاړو، له خپل افغانانو سره موږ مرکې وکړې. د دې تعداد پوښتنه موږ هم وکړه چې هغوی تعداد موږ ته د زرو خلکو شاوخوا تنها په مرکزی جیل د پېښور کې او ویلې او غلس هم آماده شو. اوس هغه په یو کمیسون کې به بیا افغانانو ته سپارل کیږي. بیا د هغه جیل مشر سره موږ مرکه درلوده چې هغه موږ ته دا په ډاګه کړه او موږ سوال هم دا وته نه چې دا په کومو جرمونو دوی بندیان دي. هغه موږ ته په ډاګه ویلې، په صراحت ویلې چې په دې کې یو داسې هم څوک نشته چې هغه په ترهګرۍ اخته وي یا په دهشتګرۍ دلته نیول شوی وي. دا د خوشحالۍ ځای ده.
هلته چې کوم پاکستانیان زی د مزدورو دپاره هغه زورول کیږي، داسې خو نه ده چې د دې ځای پولیس یا دغه په بدل کې دغه اقدامات کوي داسي
ان شاء الله دې ته به موږ موقع هم نه ورکو چې داسي او سره مان تشي چې هغه بیا د حکومتونو په خلاف راشي نو زمنګ هغه چارواکي دې خبره ته متوجي دي خو کله نه کله چې هغه ډېر وړې نه خال رامندکی دغه مخه به موږ نیسو او دې ته موږ متحد یو
په پېښور کې افغان جنرال قونسل سید محمد ابراهیم خیلو چې د ازادۍ رادیو له مشال څنګه سره خبرې کولې د وخت د سهار 10:30 دقیقې دي. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ځوان فکر اونیز پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. په پام کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی پر روانه اونۍ کې ل خپل امریکایي سیال براک اوباما او د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره د خبرو لپاره واشنگټن ته ولاړ شي. د امریکا د ویسکانسن د ملي ګارد شاوخوا 12 غړي افغانستان ته ځي څو له افغان کروندګرو سره مرسته وکړي. دوی به په کونړ کې ځای پر ځای شي. د امریکا دفاع وزارت پرون د یو بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پاکستانی طالبانو د نامتو قومندان مولا نذیر د مړینې هرکلی وکړ. د لبنان د حزب الله مشر وایي که د سوریې کړکیچ دوام وکړي لا زیاتې مرګ ژوبلې او رانۍ به پکې وشي. له عراق ترلاسه شوي راپور نه وایي چې د بغداد په جنوب کې د شیعه زیارت کوونکو په غونډه کې د موټر بم چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او تر 40 زیات نور ټپیان دي. او د هند حکومت 15 نارینه د یوې نجلۍ په تښتولو ډله ییز جنسي تیری او قتل تورن کړي. د پیښې چې تیره میاشت په ډیلي کې وشوه د هند خلک سخت پارولي دي. قدر منوریدونکو داو د دې خبرونه راپورونه خبرونه او مرکې چې و موریدل په پاتې خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې 19 پروګرام او د دې پروګرام باسون لرو د ځوان فکر 19 پروګرام واوري.
قدر منوریدونکو سلام، زنه جبر الله خیریم او د ځوان فکرونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د افغانستان په زیاترو حکومتي ادارو او غیر دولتي مؤسساتو کې د مسلکي او فنی کسانو کمبود د لامل شوی چې په ټولیزه توګه د ادارو کاري ظرفیت را ټیټ شي او دوی ونشي کولای خپلې دندې په سم او مسلکي معیار ترسره کړي. اوس چې زموږ ځوانان او حتی کورنۍ د تحصیل او تعلیم په ارزښت پوه شوي، نو دوی هڅه کوي چې اولادونه یې باید لوړې زده کړې وکړي او له دې لارې خپلې ټولنې او کورنۍ ته د خدمت کولو جوګه شي. خوست چې د مساحت له پلوه د هیواد نسبتا کوچنی ولایت دی، ولې د نفوس پراختوب او له علم سره د دوی مینه د دې لامل شوې ده چې د خوست شیخ زاید پوهنتون سره یوځای درې نورې تحصیلي ادارې او یو شمېر نیمه د لوړو زده کړو مؤسسې فعالې شي. په دې توګه خوست کې هر کال په سلګونو کسان د لسانس او موافق بکالوریا په درجه فارغېږي. ستونزه دا ده که له یوې خوا د هیواد په یو شمېر سیمو کې په حکومتي پوستونو کې د ګمارنې لپاره مسلکي کدرونه نه پیدا کېږي، بل لوري ته په خوست کې ډېری تحصیل لرونکي ځوانان نشي کولی ځانونو لپاره مناسب دندې او وظیفې پیدا کړي. که چیرې په حکومتي او یا غیر دولتي مؤسساتو کې کوم خالي پوست اعلانېږي، نو په یو ځل په لسګونو کسان ورته غوښتنلیکونه وړاندې کوي چې دې کار ځوانان ناهیلي کړي او خپل راتلونکي ته یې په اندېښنه کې اچولي دي. موږ په دې خپرونه کې په دې بحث کوو چې په خوست کې د تحصیل لرونکو ځوانانو لپاره کاري فرصتونه کوم دي او تر څنګ یې د دې فرصتونو د پراختوب لپاره کومې لارې چارې موجود دي. زموږ سره په دې بحث کې د چارو کتونکی امیرشاه کارګر، د لینکن خونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان او د خوست شیخ زاید پوهنتون دوه طرف فارغان فضل وزیر هیلمن او سیف الله خوستی میلمان دي. تاسو هر کله کوم غواړم خپل لومړی پوښتنه له خاغلی کارګر څخه مطرح کړم. سره دې چې اکثره حکومتي ادارې مسلکي او فنی مامورین نه لري، نو بیا وری مسلکي کسان د بیکاری لستون سره مخامخ کیږي؟
کچیر دا فارغان بیکاری وی افغانستان په سطح ده بیکاری ده، او کچیر هغه څوک چې اوس مامور دی او مسلکي دی هغه هم لګرو به سودان بیکاری ده. دیتا په نور دنیا کې دولتونه یو بیلانس جوړوي، هغه دا دی چې ټول هغه مؤسسات چې انجینری پکار دی، ډاکټری پکار دی، ژورنالیستی پکار دی، هغه مربوط وو پوهنتونونو ته یا پوهنځیګانو ته فرمایش ورکوي چې په راتلونکي کال کې موږ دومره نفر پکار دي او دومره نفر تاسو وروزی، یعنې د فارغ تحصیلانو او د کارمندونکو ترمنځ یو انډول موجود وي. په افغانستان کې متاسفانه دا پروګرام نشته او هر څه په مړونه دي. څومره چې ایستلی شول فارغ دی که اوس څومره دي نیولی شول هغه څه ونیسه. یوازینی د حال ارزو فکر کوم په افغانستان کې دغه ده چې موږ پخوانی مامورین له کاره ونه بسو او ظرفیتونه دلته په افغانستان کې زیات کړو، یعنی کار دلته زخ ډیر پرسنل وړي چې باید موږ کار سره ورسو، خو اصلا کار نه دی پرخ شوی او د کار نه پرخېدو علت دا هغه دی چې په افغانستان کې موږ انکشافي بودیجه خپله ملي بودیجه نه لرو، او که ملي بودیجه هم لرو تاسو هم د دولت وینئ موږ یې وینو، په دې باندې تبصره نه کوو. یوازینی تبصره په دې ده چې موږ باید هغه کسان چې مسلکي دي په خپل مسلک کې دوی ورزل شي، د اوس د بیړو دپاره خپله د ځوانان وظیفه لري چې دوی په خپلو منځو کې کوپراتیفونه او اتحادیې جوړې کړي. مثلا هغه څوک چې د ژورنالیزم نه خلاص شوي دي، که چیرې کار یې پیدا نه کړی شو، دا سره راټول شي، یوه اتحادیه یو کوپراتیف جوړ کړي، یوه معین مقدار پیسې سره واچوي، د ژورنالیز د نشراتو یوه موسسه جوړه کړي چې هم دوی پکې مصرف وي، هم د خرڅلاو له لارې معاش واخلي. مثلا که د حقوقو نه څوک خلاص شو، هغه زه پوهېږم چې وزارت خارجاتو به لار پیدا نه کړي، زه پوهېږم چې نورو حقوقي موسسات ته به لار پیدا نه کړي، ولی دوی کولی شي چې دلته یو کوپراتیفي اتحادیه جوړه کړي او د همغې اتحادیې د لارې دوی داسې وکیلان رامنځته کړي چې نن موږ د مدافع وکیلان په خوست کې نه لرو، او همغه اتحادیې ته مراجعین او متهمین مراجعه وکړي او د خپلې دفاع لپاره قضایو د دفاع وکیلان ونیسي. یا مثلا د طب ډاکټران کره خلاصي کړي، موږ هم په دې پوهېږو چې اکثره تر اوسه فارغین د پوهنتونونو که ډاکټر موږ فرض کړو مسلکي ډاکټر به نه وي. دوی دا هڅه وکړي چې په عملي لحاظ د ډاکټرانو لاندې داسې کار وکړي چې کم تر کمه ډاکټر شي، په مفهوم د کلمې ډاکټر شي. زه په دې کې دا یم چې دولت وروسته لی دی د دې جوګانو د جدید ځوانانو مشکل حل کړي. ځوانان باید په خپله تصمیم ونیسي او په خپله تصمیم د دوی متحدانه وي، فردي توګه هېڅ شی هم نشي کولی. او بل ډېره خوشبختي دغه ده چې په افغانستان کې بیکاري زخته زیاته ده، خو هېڅ کېږي ځکه نه چې هر څوک داسې فکر کوي چې زه بېکاره نه یم ځکه غنم مې کرلی دي، زه بېکاره نه یم جوار مې کرلی دي، نوره شپږ میاشتې د دیوال شاته ناسته. د دې فارغینو د یوه ګټه موږ ته په راتلونکي کې رسېږي چې دا فارغین را خلاصېږي او موږ ته امبر کېږي، را خلاصېږي امبر کېږي، دا د بېکارانو امبر چې جمع شي په داسې حال کې چې بحران خلق دی، بحران موجود دی په افغانستان کې، لیکن دا بحران نه راڅرګندېږي، دا د بېکارانو لاکر به راڅرګند کړي او ممکن افغانستان یو مسیر ته وغورځوي.
ښاغلی نصیر احمد روخان، تاسو په خپل مرکز کې له ځوانانو سره پرله پسې ناستې او برنامې لرئ، نو تاسو د ځوانانو کومې ستونزې مشخصې کړي دي؟
بېکاري د افغانستان د خلکو اساسي مسله ده. هغه ناستې چې د اونۍ په جریان کې، د میاشتې په جریان کې، بیا د کال په جریان کې چې موږ د ټولنې د مختلفو اقشارو په ځانګړي توګه د ځوان کهول سره لرو، هغه دا ده چې زیاتره هغه ځوانان چې د پوهنتونو د نیمه تحصیلاتي تحصیلي مؤسسو او یا د دولسمو ټولګیو څخه فارغېږي، دوی ته د کار موندلو فرصتونه ډېر محدود دي. دلته دا اساسي موضوع ده چې په افغانستان کې بالاخره یو لوی بحران ته زمینه سازي کړه، او دا بحران د جګړې نیولې په کورنیو کې د اقتصادي تر ستونزو پورې ټوله ساحه په بر کې نیسي. دلته هغه ستر مسولیتونه چې نړیوالې ټولنې او یا افغان دولت ته متوجه دي نه دي ترسره شوي. د واړخه په دولتي دستګاه کې هغه پراخ اداري فساد شتون، په افغانستان کې روانه جګړه، د دولت په اډانه کې د مشخصو سیاسي کړیو نفوذ، هغه ستر لاملونه دي چې په افغانستان کې د کارموندنې فرصتونه محدود کړي. تر ډېره کچې پره موږ په افغانستان کې مسلکي کدرونه نه لرو. هغه څوک چې له پوهنتونونو فارغ شوي، په حقیقت کې دوی هغه مسلکي زده کړې چې په پوهنتون کې ترسره کړي نه دي ترلاسه کړي. د بېلګې په توګه که د زراعت له پوهنځي څخه موږ فارغین لرو، او دا فارغین ټولنه ته وړاندې کېږي، مسلکي توګه نه دي روزل شوي، او دا پخپل یوه سره ستونزه ده. په مجموع کې کله چې موږ دغه ټول خواړه اړخونه سره راغونډوو، وروستۍ پایله دا ده چې افغان دولت په دې نه دی توانېدلی چې هم د خصوصي سکتور دلارې او هم د دولتي سکتور دلارې په مختلفو برخو کې دنده رامنځته کړي، کاري فرصتونه رامنځته کړي، او د دغو کاري فرصتونو څخه د افغانستان خلک په متوازنه توګه برخمن شي، او تر یوې کچې په افغانستان کې د بیکارۍ ستونزې ته ځواب ووایي.
روزم ښاغلي فزر وزیر هیلمن ته. ښاغلی هیلمن، هر کله چې سره له مسلکي توب ځوانان ځانونو لپاره کار نشي پیدا کولی، دوی څه احساس کوي، خپلو کورنیو ته څه وایي، او خپل راتلونکي ته په کوم نظر ویني؟
لوخی صاحب، موږ په دیارلس سوه اتیاوم کال کې د ژورنالیزم پوهنځي څخه د څلورم ټولګي څخه دېرش تنه فارغین درلودل. په دغو دېرشو کسانو که درته ووایم چې موږ یې لا پنځه کسان زه خپل همصنفیان هغه ټولګی اول پېژنم چې دوی دندې لري، نور ټول بېکاره دي. دوی دولس کاله مکتب وایي، وروسته بیا څلور کاله فاکولته وایي، خو د هغې پای کې بیا بېکاره وي. چې دا د دوی دپاره یوه ډېره غټه ستونزه ده، ټولنیزه ستونزه ده، او په کورنۍ کې، په خپله کورنۍ کې د دوی حیثیت او پرستش دی هغه ډېر لاندې رالوېدلی دی، ځکه کورنۍ له فارغت څخه وروسته، د پوهنتون له فارغت څخه وروسته، له دوی څخه ډېر زیاته غوښتنې لري، او له دوی څخه دا توقع لري چې تاسو باید اوس کار وکړئ او د کورنۍ په نافقې په برابرولو کې خپله ونډه واخلئ. اکثر ځوانان چې زه پیژنم بیا په تېره زما هم صنفیان چې د دوی ډېر نهیلي دي، دوی د ژوند څخه ډېر نهیلي څرګندوي او بیا په ځانګړې توګه د اوسني نظام څخه ډېر مایوس او نهیلي دي. کله چې لسیزه وړاندې په افغانستان کې اوسنی نظام رامنځته شو، نو په افغانستان کې د زده کړې یا د معارف برخه او د لوړو زده کړو یوه ډېره پراخه لړۍ پیل شوه چې دا د افغانستان په تاریخ کې ساری نه لري. پوهنې اوس مهال د پوهنې په برخه کې، د معارف په برخه کې د شمیرلو مخې د 9 میلیونو په شاوخوا کې زده کوونکي مکتبونو ته ځي، 14,000 ښوونځي دي، او دغه راز 3,000 د دولتي پانتونونو سربیره 3,000 پانتونونه د لوړو زده کړو موسسې دي چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې فعالیت کوي. دوی بس د چا خبره چې دوی فارغین ورکوي، خو د دغو فارغینو دپاره د کار زمینه نه ده چمتو شوې، نه ده مسایده چې دا په خپله په ټولنه کې یو ډول د کدرونو زیاتوالی رامنځته کړی دی. او د دې سره په څنګ کې د دولت په اداره کې چې کوم اداري فساد موجود دی، دغه هم د دغو کسانو د مسلکي کسانو د پزشي دوی د خپل مسلک سره اړوند دی څنګه ته معرفي شي او هلته په دنده وګرمل شي، دوی لاره ډب کړې ده. نو اکثره هغه صنفیان هغه کسان زما هم صنفیان هغه کسان چې په دغه لسیزه کې د لوړو زده کړو په جریان کې دوی خپلې مسلکي کدرونه ترنه جوړ شوي دي، دوی د مایوسۍ سره لاسه او ګریوان دي، او د اوسني حالت چې په افغانستان کې رامنځته شوی دی له دې څخه نهیلي او ازورده دي.
ښاغلی هیلمن، کله چې یو څوک 2 کاله 3 کاله 4 کاله له فاکولتي نه فارغېږي او دته په خپل مسلک کې کار نه پیدا کېږي، فکر نه کوي د هغې په پویه باندې هم تاثیر لري؟
طبیعي خبره ده، کله چې څوک د خپل مسلک څخه لر شي هغه د بېسوادۍ لور ته ځي، هغه د بېسوادۍ لور ته سوق کېږي. زه اوس اکثره هم صنفیان پېژنم چې دوی د ویش نه موټر راولي او دوی ډېر نهیلي دي، او ان دا چې دوی هغه خپله څه چې په زړه کې دي عادي که درته ووایم چې هغه د ژورنالیزم تعریف هم نشي کولی، هغه یې هم له حافظې څخه وتلی دی. دا په خپله په ټولنه کې یو ډول د ځوان نسل کې د ناهیلۍ حالت رامنځته کړی دی، او ټول ځوانان یو ډول د انحطاط او اختناق حالت سره مخامخ شوي دي چې دا به په لنډه راتلونکي کې د افغانستان لپاره بد پایلې ولري، په دې شرط که دوی ته د کار زمینه مساعده نشي.
مننه ښاغلی هیلمن. رازو د خوز شیخ زاید پوهنتون یو بل تن فارغ ښاغلی سیف الله خوستی ته. ښاغلی خوسته، کله چې تاسو پوهنتون لوسته خپل راتلونکي په اړه څه فکر کوو؟ او اوس چې خپل ډېری ملګري وینئ چې کار نه لري، هغوی د خپل سبا لپاره څه فکر کوي؟
طبعا هر هغه څوک چې پوهنتون ته لار پیدا کوي هغه ممکن خو امیدونه ښې هیلې تمې هم ولرلی شي د خپل مسلک اړوند. مخکې روخان صاحب یوه خبره وکړله چې دا د پوهنتونونه هم په دې سویه کې نه دي چې موږ دغسې مسلکي کدرونه ټولنې ته وړاندې کوو چې هغه واقعا په خپل مسلک کې. زه فکر کوم دې ستونزې یو څه لاملونه کېدای شي. یو دا چې موږ تعلیمي سیستم په هغه کچه نه ده اوس موجوده حالت کې د پوهنې په برخه کې ډېرې زیاتې ستونزې موجودې دي، دا یا په آګاهانه توګه یا په غیر آګاهانه توګه. داسې یو څو کسان د 12 ټولګیو نه فارغېږي چې حتی دې وړ نه وي چې پوهنتون ته لیاره پیدا کړي، بیا هم د یوې لیارې نه یا د مشروع یا د غیر مشروع لیار نه پوهنتون ته لیار پیدا کوي. او بل د پوهنتوني زده کړو هغه معیار دومره نه دی، په هغه کچ کې نه دی چې یو څوک د ادارې ته لوړ شي یا ښه کور دی هغه څوک چې څه کور تینه وړي یا مغه کور د سرته ورسول شي.
خوسته یې که د ستاسو خبرو نه داسې یو پند واخلو چې ګواکې د پوهنتون نه چې څوک فارغېږي یا د لوړو تحصیلي موسساتو نه چې څوک فارغېږي اصلا دا د دې وړتیا نه لري، دا یې لامل ده چې دوی جذب شي.
زه فکر کوم اصلا موږ په اوس وخت کې یو بد فرهنګ چې رواج شوی ده، هر ځوان یوازې دا تم لري چې زه باید د پوهنتون سند ولرم. که همدغ معیار وټاکلی شي یا معیار یوازې همدایي چې پوهنتون سند د یو څوک ولرلی شي او هغه د دا تم هم وکړی شي چې زه د په یوه ښه پوست باندې کور وکړم، زه فکر کوم دا منطقي نه ده. دې په څنګ کې چې موږ ځوانون دا تم لري چې دی ته په خپل مسلک اړوند کور پیدا شي، زه فکر کوم دغه ستونزه اساسي درک شوې نه ده. هغه که ځوانونه نه موږ کور کوډو د مسلکیتوب موږ کوډو چې اصلا یو څوک په خپل مسلک کې جذب شي، هغه د په دامه یار کم نه کنه چې هماغه کور د په خطو کې سرته ورسول شي. زه فکر کوم دا ستونزه ده د بیکارۍ یوازې دا چې په ادارو پورې اړوو چې ادارې دغه کسان نه جذبې. زه فکر کوم په خپله په ځوانانو کې هم دا ستونزه موجوده ده. زه په خپله هم صنفیان کې مفارق شوی دی ژورنالیزم ته په شعوري توګه نه دی روغلی، هغه یوازې دا تمه یې لرله چې هغه د پوهنتون سند واخلي، نوره که په هره برخه کې دوی کور کوي. دا بیکاري عامه ده، خو بالخصوص ځوانان تمه لري هر کله چې پوهنتون ته لیار پیدا کوي هغه وړي چې زه د پخپل مسلک کې کور وکړی شم، په هغې کې د تر یوه حد پورې پوتې شم.
ښاغلی خوستی، یو څوک پوهنتون ته تللی دا که په آګاهانه شکل دی یا فاکلتت او که په غیر آګاهانه شکل باندې تللی دی، مهمه خبره ده اته سمستره تاثیر یې کړی دی په هغه مسلک کې روزل شوی دی، او بیا چې کله خپل مسلک کې هغې لپاره کار او دنده وظیفه نه پیدا کیږي. ستاسو لاند ستاسو د یو ځوان په صفت باندې دا ناهیلي کوونکی نه بولئ؟
زه د مسلکي توب پلوی یم. اصلا مسلکي توب همدا دی، که مسلکي توب په نظر کې ونه نیسو، دا چې یو څوک د یوې فاکولتي نه فارغ د په هماغه برخه کې کور ورته پیدا نه شي، هغې پسې یو بل څه ګرځي، خو دا خو مسلکي توب نه دی. آخر دا ځوانان به څه کوي چې دا د پوهنتونونو نه فارغ دي؟ زه فکر کوم دا د ادارې پورې هم اړه لري، کیدای شي په ادارو کې هم دا ستونزه موجوده وي چې مسلکي خلکو ته به دوی اهمیت نه وي ورکړی، هغه به جذب کړي نه وي. خو دا منطقي دی چې باید مسلکیون وروزلی شي او په خپل مسلک کې جذب کړی شي.
خاغلی کارګر، که د خوست سیمه ایزه اداره دې پراخه کمیت د جذب لپاره فرصتونه نه لري چې وړاندې هم تاسو یادونه وکړه، نو دوی ته د کار په برخه کې نورې بدیلې لارې کومې دي؟
وایي څه سیګلی ونی او څه غر ړنګی. موږ داسې فارغین د افغانستان د پوهنتونونه لرو چې وروسته ځان ورته وایي چې کمیاب به دې کم، خو دا به تعهد کوي چې ډاکټري به نه کوي او هغه هم دا مني. دا د دکتور روزي صحي د صحت ډاکټر وي، لیکن دا هولې ترې اخیستی وي، دا کار به کوي نه. دې کې زه څو نفره پېژنم چې دا شرافت یې کړی دی چې رښتیا به هغه کار نه کوي، د نورو کارونو ته یې مراجعه وکړه. ولې بل نه ممکن ته هود هم وانخلي ډاکټر شي، دا د مړو حساب به څوک چې په دې سلسله کې راغلي وي. خو یوازې خوست هلته مطرح نه دی، خو چون پوښتنه ستا د خوست په هکړه ده، د خوست چې ټول دفترونه شي د دومره فارغین چې د خوست د پوهنتونونو نه راوځي نه شي ځای ولای. زه په دې عقیده یم چې خوست باید تولیدي موسسات پکې جوړ شي. دا تولیدي موسسات هم دولت جوړ کړي هم خصوصي سکتور جوړ کړي. دا هغه څوک کولای شي چې په مفهوم د کلمې حکومت ولري. موږ داسې چاته غږیږو، مثلا غره ته په خبرو لګیا یو، د غره د خپل آواز انعکاس بېرته موږ ته زموږ غوږو ته رسي. دا زموږ د آواز انعکاس دی چې د موږ تاسې په رادیوګانو کې وایو. دا حکومت د دې جوګه نه دی چې په هېڅ یو ولایت له هغې جملې په خوست کې یا د خصوصي کلتور په واسطه او یا د دولتي سکتور په واسطه دا فارغین جذب کړي. حتی که دا جذب هم کړي، دا پوهنتون خو کارخانه ده، دا پارکال تولید لري. په راتلونکي کې دوی څه پروګرام لري؟ زما ستره امیدواري دغه ده چې که د سرو او تورو انقلابونو دوران مو په افغانستان کې تیر کړ او په عربي هېوادونو کې د همدغه بېکارۍ له وجې بخملي انقلابونو صورت ونیو، که دا د بېکارانو لښکر موږ ته همبار شي، زه فکر کوم چې که بخملي انقلابونه په افغانستان کې نه و کې کېږي، نو د لمسي انقلاب خو امکان لري واقع شي، چې په هغې صورت کې به په افغانستان کې یو تغییر راځي او دا تغییر ممکن یوه بله خوا خلاصه کړي موږ ته، چې په هغې وخت کې ستاسو د همدغه سوال ټول په خپله د شرایط ځواب کړي او همغه زمانی ځواب.
ښاغلی کارګر، څو ورځې وړاندې پوهنې ریاست کې د دیارلسو پوستونو لپاره د افرادو غوښتنلیکونه و، د هغوی څخه ازموینه وه. کله چې هیئت هغه کسان ولیدل، د هغوی ځوابونه یې ولیدل، هغه ډېر قناعت ورکوونکي وو. هغوی داسې فکر کولو چې دا ډېر لوړ ظرفیت لري، دا هر کس د دې وړتیا لري چې باید دی جذب شي. نو زه فکر کوم چې دا به داسې ستونزه نه وي چې زموږ فارغین اصلا وړتیا نه لري. مشکله دا ده چې دلته اصلا فرصتونه موجود نه دي. تاسو په هر ترتیب بعضې فرصتونه وښودل، تاسو فکر نه کوئ که محلي اداره له نورو ولایتونو سره چې هغوی فارغین نه لري، له هغوی سره خبرې وکړي، د جذب په ارتباط باندې دا شرایط به ورته برابر شي؟
دا به یوازې د یو محل په اداره نه غورځوو، دولت باید دا تصمیم ونیسي چې هغې جمله پخوا وزارت پلان او اوس وزارت اقتصاد دی، دا تقسیمات به هغې کول د فارغینو. نور وزارتونو ته ورکړو، وزارتونو به خپل غوښتنلیکونه بدلېږل چې موږ په دې رشته کې دومره کمبود لرو، وزارت پلان به ورته پرو. یوه محلي اداره ده، نه دلته یو داسې سیستم دی چې محلي اداره د بلې محلي ادارې سره تماس ونیسي، باید د مرکز سره تماس ونیسي او مرکز یې توضیح کړي. خو دا ستاسو د سوال په ځواب کې زه مطمئن یم چې دا یولس نفره پوست چې هغه دی د دې لپاره چې مشخص مې ته ځواب کړی وي، د نقل نه به استفاده پکې شوي وي او یا به سوالونه داسې سوالونه وي چې ممکن د درېیم صنف علاقې هم حل کړي، ځکه تحصیلي سویه دلته موږ باید ومنو. زه به دا ستونزه درته راوښیم چې مکتب نه لري ولې دولسم صنف شاته نامه لري. زه به دا ستونزه درته پیدا کړم چې پوهنتون والا ته پېژني چې په کوم ځای کې واقع دی ولې د پوهنتون ډیپلوم لري. افغانستان اوس بلې مرحلې ته راغلی، واقعیتونه باید همیشه موږ ومنو او هغې ته په هغې باندې اعتراف وکړو، لیکن د حل په لار پسې وګرځو. زه په دې عقیده یم چې د محل د ادارې نه داسې فرض کړه چې د اوس موجوده فارغین چې موږ یې لرو، او ایلمان صاحب وویل چې دا اته اتیا اووم کال فارغین نه پنځه نفره په کار کې دي، نه اتیا اووم، نه اویم، یو نویم، دوه نوي، درې نوي، څلور نوي، پنځه نوي. د پوهنتون موږ د څو کلو دپاره نه جوړده، خو انسري یوه پروژه نه ده. دغه فارغین ټول چې را جمع کېږي، که د ټول خوست ورته ادارې کې د ادارې به څوک ځای وي بیا. زه په دې عقیده
دیم چې وزینه چې چکیږي موږ باید دلته تولیدي سکتورونه څه دولتي څه خصوصي جوړ کړو.
مننه ښاغلی کارګر. بیا هم رزو ښاغلی نصیر احمد روخان ته. ښاغلی روخان، تاسو له ځوانانو سره ډېر بلد یاست، آیا تاسو په ځوانانو کې دا وړتیا مخکې پرې بحث وشو دا وړتیا او ظرفیت وینئ چې دوی کولی شي نوې دندې واخلي او په ښه توګه یې سرته ورسوي؟
مجموعي توګه په افغانانو کې او یا په افغانستان کې پس ځوانانو کې سره دی چې دا ظرفیتونه ډېر په لوړه کچه کې نه دي، اما د دې توانمندي بیا هم لري چې کولی شي د ډېرو مسؤلیتونه په اوږو واخلي او سرته یې ورسوي. خو تر ډېره اساسي مسله هم دا ده چې د دولت مکلفیتونو ته باید موږ متوجه شو. په بیکاري د نړۍ په کچه په ټولو هیوادونو کې معمول ده، په ټولو هیوادونو کې مطرح ده، اما ټول هیوادونه د بیکاری د ګراف د راټولولو لپاره په منظمو ستراتیژیو باندې کار کوي او د همغې ستراتیژیو په اساس باندې په هیوادونو کې ځوانانو ته او یا په مجموع کې د هیواد وګړو ته کاري فرصتونه مهیا کیږي. بدبختانه په افغانستان کې لکه څه ډول چې دلته د جګړې ټول اړخونه متضرر کړي، دلته په افغانستان کې اداري فساد د اداري سیستم ټول اړخونه متضرر کړي، په همدې ترتیب سره د کارموندنې هغه ستراتیژي چې د افغانستان په مجموع کې د افغانستان وزارت او یا هغه ارګانونه چې مسؤلیت لري متضرر کړي. دلته اساسي مسله هم دا ده چې دولت باید د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره په تولیدي ستراتیژیو، خدماتي ستراتیژیو او د زراعتي محصولاتو په وړاندې کولو په دغه دریو برخو کې چې په ټوله نړۍ کې په همدغه دریو برخو کې پانګونه کیږي او د هیوادونو وګړي په همدغو برخو کې مصرفیږي، متاسفانه په افغانستان کې نشته. تاسو ګوره هغه تولیدي تصدۍ چې په افغانستان کې شته دي په حدود د 50,000 مستخدمینو نه لري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې تر ډېره د دې امکانات شته چې په تولیدي تصدیو کې باندې پانګونه وشي او له دغې لارې د افغانستان اقتصاد او په همدې ترتیب سره د خلکو په ژوند کې بهبود پیدا راشي او کاري فرصتونه ورسره مهیا شي. دویم خدماتي استراتیجی دي. متاسفانه په افغانستان کې خدماتي تصدۍ ډېرې دي، خو تر ډېره د اداري فساد د بدرنګ مرض سره مخامخ شوي دي او دغه مرض بالاخره د خدماتي تصدیو ټولې هغه برخې زیانمنې کړي چې له مخې باید پراختیا ورکړل شي او خلکو ته فرصتونه مهیا شي. او دریم زراعتي محصولاتي استراتیجی دي چې کولی شي دولت په دغه برخه کې پانګونه وکړي او هغه برخه چې هم موږ وکولی شو د مخې نړۍ ته محصولات وړاندې کړو، زراعتي محصولات، او هم خلکو ته کاري فرصتونه مهیا کړو. دا هغه درې عمده برخې دي چې د افغان دولت مکلفیت دی چې ترسره کوي. متاسفانه دا نه دي شوي. موږ ټوله سرمایه ګذاري یوازې په دې ده چې په خصوصي تشبثات او یا د دولت په دستګاه کې دندې ترسره کړو. همغه د کلکر صاحب خبره ده که چېرې موږ دا ټول مامورین کړو دلته دغه تولیدات څوک ترسره کوي، محصولات، زراعتي محصولات ته کرهنې ته زراعت ته څوک وده ورکړي. دلته په مجموع کې زما له نظره د افغانستان د اساسي قانون له مخې د دولت مکلفیت دی چې دلته په دغو دریو برخو کې په اساسي توګه پانګونه وکړي، نړیواله پانګونه جذب کړي، دغه د اداري فساد لمن د افغانستان د ادارو ټوله کړي او کاري فرصتونه د افغانستان ټولو وګړو ته په متوازن شکل سره مهیا کړي. تاسو وګورئ د هیواد په یوه سیمه کې ممکن 10% 15% خلک بیکاره وي، ولې په بله بل برخه کې 80% 15% بیکاره ګرځي. دا په دې شي هغه څوک چې د دولت په دستګاه کې سیاسي نفوذ لري کولی شي چې د خپل سم، د خپل ژبې، د خپل مذهب له اړخه مختلف قشرونه په دولتي دستګاه کې او یا غیر دولتي دستګاه کې ځای پر ځای کړي، ولې د بل اړخه یو مکمل ظلم د دغه فرصتونو څخه محروم پاتې دی.
ښاغلی روخان، که ستاسو له دې بحث نه داسې یو فکر راواخلو چې دا اوږدمهاله یو ښه فکر دی د نظام لپاره او د افغانستان د راتلونکي لپاره، ولې تاسو وینئ که موږ تاسو د نن ورځې خبره وکړو، د نږدې سبا خبره وکړو، که یو پوست اعلانیږي هغې لپاره 200 نفره او 300 نفره ورځي او دا خبره خوس تو څه فکر کوی؟ مور اعلان نشته چې حکومت یا غیر دولتي مؤسسه چې په خوست کې فعال دي هغه لپاره خداسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې دوی ته په عاجله توګه افغاني شکل باندې د جذب زمینه برابر شي.
اساسي مسله الخلص ابداد شي په هیڅ صورت دا اوږدمهاله ستونزه نشو بللی، او د اوږدمهاله ته په تلاش لپاره باید هڅې ونه شي. له همدا اوس همدغه شبي چې دولت فارغین ټولنې ته وړاندې کوي له همدې شبي باید په دغه درې برخو کې اساسي ستراتیژي ورته جوړ شي او لمخې باید کار تر سره شي. کچیر موږ د هر موضوع په دینوم باندې شاته غورځو چې دا اوږدمهاله پلان ته ضرورت لري او لیو قاله بلته او لیبل قاله بلته په همدې ترتیب سره باید کېږي کله جوړو راځي کچیر ته واقعا دلته یو منظم اداري سیستم موجود وي او دولت داسې مکانیزمونه ایجاد کړي چې دلته خاص ترتیجستان راولي او دوی دولت ته ښې ترخې وړاندې کړي او هغه عملي کړي. همدغه پیل دی. همدغه د نن ورځ باید دولت نن د سلو کسان لپاره زمينه سازي وشي د کارمندانو سبا د 200 بل د 300 بل خلک دا سلسله مخ پوران دي. اما کوم د هر ورځ یوازې په دې باندې اتفاق وو چې یو چاته د شپږ میاشتو لپاره کار پیدا کوو ورسره بیا به کار نه بیا سکي یو چاته د وقاله لپاره کار پیدا کوو بیا سکي هبل کې پړول موږ انتخاباتي پروسه کې هر کال اوی اتیا زر ځوانانو ته د کار فرصتونه پیدا کیږي په ټاکنیزو د دخن په خپلوا کمیسیون کې. اما هغه د درې میاشتو لپاره درې میاشتو ورسره خو به ته هغه ځوانان بیا به کار دي ولی په اساسي لار باندې فکر وو اساسي لار د چې ما ورته وړاندې اشاره وکړه.
مننه. راځه بیا هم خاغلی فضل وزیر هیلمن ته. خاغلی هیلمن، ستاسو لاندې په خپل مسلکي توپ د ادارو په اغېزمنتوب څه تاثیر درلودای شي؟
موږ به مسلکي کادرونه ټولنه ته وړاندې کړو خو که هغوی ته موږ د کار زمینه برابره نه کړو نو دا که د بخملي انقلاب نه وي لیمچي انقلاب د بهرو مرو زمینه مساعده کړي. که چېرې د نوې لسیزې تاریخ ته نظر ورکړو په ختیځ اروپا کې اکثر د سوسیالیستي هېوادونو کې انقلابونه رامنځته شول. هلته عمده لامل یې دا و چې هلته په مغه ټولنو کې ځوانان بیکاره وو. دوی په خپل مسلک کې زده کړې کړې وې خو دوی ته د کار زمینه نه وه برابره. هغه و چې په پایله کې انقلابونه راغلل او په ختیځ اروپا کې هغه د کومونیزم لمن ټوله شوه. نو اوس که چېرې ستا پوښتنو ته زه داسې راشم او به وایم چې څوک چې په یوه مسلکي توګه وروزلی شي په یوه مسلک کې هغه طبعاً د دې لامل ګرځي چې په یوه اداره کې د ظرفیت هغه اساسات لوړ شي. موږ په لحاظ ورځې چې په افغانستان کې یعنی د اوسنۍ دولت رامنځته شوی دی نظام رامنځته شوی دی داسې کسان په دولت کې په دندو وګمارل شول چې دوی په خپل مسلک کې بې تجربې وو او هیڅ وړتیا نه لرله یا لوړ زده کړې نه درلوده که دوی ډېرې کمزورې وې. اوس چې په افغانستان کې د مسلکي کادرونو لړۍ ښه تېزه روانه ده او هر کال د پوهنتونونو څخه په زرګونو محصلان فارغېږي او دوی ته د کار زمینه نه برابرېږي نو دا به په راتلونکي کې د افغانستان د اوسني نظام دپاره ډېر مشکلات رامنځته کړي. ځکه یوې طرفه به اداره کمزورې وي مسلکي کادرونو څخه به بېغمه وي او مسلکي کادرونو د جذب وړتیا به نه لري ځکه هلته په نظام کې اداري فساد واکمن دی او له بل پلوه دلته د ځوانانو بیکاري ډېریږي چې دا به پخپله د ادارې هغه د اساسي بنسټیز ستنې شي دي هغه به کمزور کړي او زه په یقین سره ویلی شم چې دا به په راتلونکي کې د یوه انقلاب لامل ګرځي.
د خپرونې په وروستیو شیبو کې بیا هم راځم ښاغلي سیف الله خوستی ته. ښاغلي سیف الله خوستی، ستاسو ډېر ملګري داسې دي چې هغوی تر اوسه پورې کار او کسب نه لري په خپل مسلک کې. تاسو د خپل ستونزه ستاسو هغه ملګرو دا ستونزه له حکومتي چارواکو سره له غیر دولتي موسسو سره یا هغه نور څوک چې په دې ارتباط د مسؤول دي دا مسله ورسره شریکه کړی ده؟
باور و چې اصلا خو دولت سره خو به دا ستونزې مستقیما شریکه نه کړی شي خو ملګری د دې نه ځورېږي. هغه څوک چې مام سمپیون و یا مو ټولګي بول دي هغه داسې نورو کسانو چې هغه د پوهنتونونو نه فارغ شوي دي هغه ته به نه دې ته ځورېږي. څو شیان شته دي. ځینې ملګري داسې وو چې په مثلا درې میاشتې یا څلور میاشتې حتی تر یوه دوو کلو پورې په یوه اداره کې جذب شوي دي خو هغه ادارې هم د دوی نه داسې استفاده کړې دي چې هغې په ځای غیر مسلکي کس روغلی ده هغه مسلکي لري شوی ده د دې دپوره چې هغه غیر مسلکي د دنه هم مادي امتیاز کم غوړي او هم نور امتیازات نه تینه غوړي. د دې دپوره یوه ښه بېلګه په خوست کې سیمه ییزې راډیوګانې شته دي. د دې په ځای چې ژورنالیزم پوهنځي فارغین په هغې کې جذب شوي دي په هغې کې غیر مسلکیون جذب شوي دي. داسې چې هغه یوازې دې لیونی دی چې راډیو نه غږ خپور شي خو دې په څنګ کې چې هغه مسلکي کس ارو شي وی هم روزلی شي او یو څه نه څه پوره څه پیدو هم کړی شي هغې ته موقع نه ورکولی کېږي. دا په خصوصي برخه کې البته خو د دې تر څنګ دولت زه فکر کوم داسې یوه شفافې اداره که موجوده وي مستقله اداره موجوده وي د دولت په چوکاټ کې چې هغه د دې دپوره داسې پلان ولرلی شي چې هغه څوک چې واقعا مسلکي هم ده وړتیا هم پکې د پوهنتون سند هم ورسره ده او علاقمند هم د دې دی چې هغه په اداره کې کور وکړي بیا ویني نه جذب کېږي نو طبعا دا ملګری هم د دې ته ضروري او بل فکر کوم عمر خیل صاحب په مستقیمه توګه دولت کې کوم داسې ارګان هم نشته چې هغې ته سړی د دېنه شکایت وکړی شي. په خپله دغه بحث د دې ثبوت دی چې دغه خلک ځورېږي، هغه فارغین، دغه مسلکي خلک، تعلیم یافته قشر سره نه امیدي زیاته ده. زه فکر کوم هغه د یو لوی بحران برمنځته کېږي او دا پخپله یو لوی بحران هم ده.
پای کې ښاغلی کارګر ته ورځو. ښاغلی کارګر، حکومت ته د مسلکي کسانو د بیکارۍ په ارتباط، د دې ستونزې په ارتباط باندې ستاسو مشوره څه ده؟
یو ملي حکومت ته چې هغه خپله مشورې ته بیا ضرورت نه لري، خپله کار کوي او علاقمندي وي د ځان وظیفه یې بولي. خو بیا هم چون تاسو سوال وکړو، زما مشوره به د دولت ته داوي دلته دې سرمایه ګذاري وشي. دا سرمایه ګذاري زموږ د بیکارۍ یوه معینه کچه راکموي.
د دې اونۍ د بحث قدرمن ګډونوال ښاغلی امیرشاه کارګر، ښاغلی نصیر احمد روخان، ښاغلی فضل وزیر هیله من او ښاغلی سیف الله خوسته، ستاسو د ټولو له بحث څخه زیاته مننه کوم.